د اسرایلی پوځ په بمباری کې لاس فلسطینیان وژل شوی دی. او دا راپورونو لامخې د قزاقستان قرغزستان په پولیساتي ځواکونو پر یوې ډلې کلیوالي تاجکانو چې په یو لانجمنه سیمه کې یې د قرغزستان د لوی لارې او د یو بل پول د جوړولو د پلانونو په وړاندې مظاهره کوله ډزې وکړې او څلور تنه یې ټپیان کړل.
قدر من اوریدونکو، اوس په څو شیبو کې تاسو ته د تاندې څانګې اونیس پروګرام او همدارس د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په داسې حال کې چې د عراق پوځ د دې هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی او نوی نومول شوی صدر اعظم باید په دوه اونیو کې خپله کابینه جوړه کړي، وروستی وبمې چاودنو په عراق کې د فرقه ای شخړو د پراختیا خطر زیات کړی. د عراق د وروستي وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیز نوریاس نوری اوروي.
په عراق کې د فرقه ای شخړو له زیاتېدو سره پرون د هیواد د جنوب او بغداد په حملو کې له 50 زیات کسانو وژل شول. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په ختیځ کې د شیعهګانو پر یو جماعت کې بم چاودنه وچه یولس کسان یې ووژل. پولیسو ویل یو ځان وژونکي د جماعت دننه د ماسپښین د لمانځه په مهال د لمونځ کوونکو په منځ کې ځان والوزو. د بغداد په دوره سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي، په سړک کې ایښودل شوي ماین د پولیسو ګزمې ته نږدې د ملکي وګړو پر موټر وچاودېد چې له امله یې درې تنه ووژل شول. دو تنه نور د بغداد په سنی میشته الشعب سیمه کې په یو مارکیټ کې په بم چاودنه کې ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په کربلا کې په بم چاودنو کې 12 تنه ووژل شول، خو د تلفاتو د غشمې تر اوسه نه دی تایید شوی. د کربلا په جنوب اله خار کې هم په دو موټر بم چاودنو کې 12 کسانو د وژل کېدو ویل شوی دی. تر پرنیو بم چاودنو درې ورځې مخکې د بغداد په شمال ختیځ کې د سنیانو پر یو جماعت د مشکوکو شیعه وسلوالو په برید کې اویا تنه وژل شوی وو. د ناامنۍ وروستیو پیښو په داسې حال کې د فرقه ای شخړو د پراخېدو خطر زیات کړی چې پوځ په شمال کې د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره په جګړه بوخت دی. دغه راز فرقه ای شخړې په داسې وخت کې زور اخلي چې سیاسي ګوندونو د صدر اعظمي څوکۍ ته حیدر عبادی نامزد کړی تر څو نوی حکومت جوړ کړي. داسې یو حکومت چې پکې شیعهګان، سنیان او د عراق کردان ځان شریک وبولي او وکولی شي چې د عراق د اسلامي دولت د ډلې د ګواښونو مخه ونیسي. عبادی د دوشنبه په ورځ په لومړنۍ خبری کانفرنس کې وویل چې ټول ملیشیا او قومي وسلوال باید په خپل سر عمل نه، بلکې د عراق دولت تر ادارې لاندې فعالیت وکړي.
تاندي څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
زولو السلام علیکم، د ځوانانو ورځ تیر شو، تاسو ته خبر هم شو او کنا چې په افغانستان کې څنګه ولمنځل شو. دا ډول منځل یې کوم ځای هم نیسی او کنا د دې تاندې څنګه موضوع مو هم دا د ملګرو ملتیا مې وکړي چې ترې خبر شي. زه نورګل شفق یم.
د بلال خوګا اذانا د ملال یا قربانا زما مينې زما زانا خاستا افغانستان.
دوستانو، د زمري میاشتې 28مه چې د میلادي اگست میاشتې 12مه نیټه کې د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په همدې ورځ افغانستان کې هم ولمنځل شو، خو په ټول افغانستان کې نه. توای د کلی ځوان بلدي خبر وو. د پکتیا ولایت اوسیدونکو فدا محمد باران او د ننګرهار د بټی کوټ اوسیدونکو فضل رحمان پاتسون وای:
زه فکر نه کوم چې د کلی او ځوان دی هتاب د دغه ورځې په مفهوم پوه شي چې معنا په هرونو کې یو څه په ډول ول منځل شو چې आवाज مبارکیان او متاسفانه چې په افغانستان کې دا سینل منځل کیږي لکه په نور نړۍ کې چې د ستونزې په اړه فکر وشي او یو د حل لار ورته پیدا کړي. د ځوانانو مینیت هغه کسان راټول کړي چې خپل دوی سره پیژني او یواز یو څون مېشي کرونه کوي چې پکتا غا دي ځوانانو اخبار ته د راپور په شکل ورولې کی یا چارواکو ته ځان وخی.
نه، د بده مرغه چې په اترابو کې خو د غورز باندې نه پويږي او نه پیژني چې د ځوانانو ورځم داسې شکل کې شتا او غل مانځل کیږي. خو په دې باندې هیڅ نه کیږي چې ورځي ول مانځل شي. دا څه معنا؟ ځوانانو ته خدمت ونه شو، د ځوانانو سره همکاري ونه شو، ځوانان بیکار دي، بې وظیفو ګرځي. باور وکړئ چې ډیر ځوانان زده سپیږي نو هغوی خپل زده کړې سر ته رسولي خو هغوی ته وظیفې نشته دی، هغوی ته کار نشته، هغوی خواران چرته مزدوري کوي، لاس مزدوري کوي، هغه هم ورته په اسانه نه پیدا کیږي. نو دې همدغه سبب دی چې زیاتره ځوانان دولت مخالفینو ته ځي، مغلا کوي.
چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑشی
خود افغانستان په لویو خارونو په ځانګړي ډول په کابل کې دا ورځ د ځوانانو ځینو ادارو لخوا ولمانځل شو. همزولو دوی څنګه ولمانځله؟ یو ځوان میر احمد یاد د ځوانانو موهینیت یادونه کوي او زیاتوي چې ځوانان یوازې په خارونو کې نه دي، بلکې په کلیو او بانډو کې هم شته، خو دا موهینیت هغوی او هغوی موهینیت نه پیژني.
زه فکر کوم موږ ته د دې ورځ ولمانځلو ضرورت نشته، لږ تر لږه په دې ډول خو بیخي نشته لکه دا ولمانځل کېږي، ځکه ټول افغانستان کې زر کا صد ځوانان ورځ نه لمانځي، نو په ټول افغانستان کې خو زر ځوانان نه دي. عجیبه خبره ده، زه یو مثال در کوم. د ځوانانو برخې کې چې څوک کار کوي هغه به زرګونه ډالر معاش اخلي، او د دوی غټ کار به دی چې دوی په چوک کې د 2000 افغانو بینر لګولی او بیا به وایي چې زموږ فعالیتونه دي، موږ دا فعالیتونه کړي. نو زه خو یې مدا نه دي په کار. خپل د ځوانانو موینت تر اوسه پورې مبهم شکل دی، په دې ټولنه کې څوک نه پیژني. یعنی ما یې دا اوس دوه کاله، زه د پوهنتون اخري کال مې دوه کاله مخکې خبر شوم چې ځوانانو په نوم په خارونو کې مرکزونه دي د ځوانانو، د څو مخصوص ځوانانو تر تاثیر لاندې دي، هماغو راځي، هغوی پکې پروژو کې هم کار کوي، هغوی ته وظیفې هم پیدا کېږي. یوازې د افغانستان نه دی چې د کابل باندې حسابېږي. مثلا زمونږ په لرې پرتو سیمو کې، شینوارو کې، کوټ کې، یا خوست طرف کې، یا بدخشان کې، هلته ځوان د دې شي نه څه خبر دی. نو فکر کوم هغې خلکو ته لږ پام پکار دی.
ملګرو، د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکي ملالۍ وایي چې د ځوان ورځ هله باید ولمانځل شي چې ستونزې حل شي. ملالی:
بله، از روزش خبر داشتم، ولی متاسفانه به صورت درست نیم، چون این روز است که زیاد
هول ورځی خبروم خو ډیر نه، ځکه چې دا ورځ تر اوسه ډیر مشهور نه ده. افغان ځوانان لډیر ستونزو سره مخ دي، په کانکور کې بنتیجې پاتې کیږي، د شخصي پانتونونو افیسونه لوړ دي، ډیر لوړ زده کړو پاتې کیږي، بیکاری ده، پنې شي تو ګروپ دي. دا لویه بدبختی ده که دولت ځوانانو د ستونزو ته پام وکړي، حل کړي، او بیا د غورز ولمنځل شي، نو بیا به یو خاص خوند ولري.
تشکیل کدن ای روز بوس یک لذت خاص داره.
د یو قشر په نوم د یوې ورځې نومول هغوی ته په خاص ارزښت قائل دل دي. د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه فکر کول دي چې تیر کال مو د ځوانانو لپاره څه وکړل او راتلونکي کې څه باید وکړو. خو موږ د ځوانانو ورځ نمایشي لمانځو او د نورې نړۍ یو ړوند تقلید مو کړی. داسې څه د پوهنتون ځوان استاد ژورنالیست امیر جان وحید احمد زیوائی:
دغه ډول مناسبتونه یا ځانګړي ورځ چې دي، دا د همغو مناسبتونو یا د همغو مسایلو موضوعاتو ارزښت او اهمیت ته حتمی والی په ډاګه کوي. مګر له بده مرغه نه یوازې د ځوانانو په برخه کې، د میرمنو په برخه کې، د ښوونکو نړیواله ورځ، یا د بزګر نړیواله ورځ، د کارګر نړیواله ورځ، دغه نمانځنې یو ډول په اصطلاح ړوند تقلید معلومیږي. لکه موږ چې د یو بل چا پېښې کوو او په خپله کومه ټاکلې موخه له دغې نمانځنې نه لرو، او له همدې امله تر ډېره یوازې شعاري او نمایشي پاتې شوې ده. د دې لپاره عملي کار پکار ده، او عملی کار په یو ورځ نه کیږي. په دغه ورځ باید موږ په ځای دې شعار ورکو، خپلې لاسته راوړنې بیان کړو. تیر یو کال کې موږ د دغه مناسبت په اړه څه شی کړي، او تر څنګ خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړو، چې مثلا د دغو کړو کارونو تر څنګ کوم هغه کارونه چې موږ غواړو په راتلونکو کې وکړو.
ملګرو، لیکوال او د ټولنیزو چارو شنون کې عاشق الله یعقوب هم وایي چې یوازې څو ځوانانو ته د تقدیر نامو په ورکولو دا ورځ باید ونه لمانځل شي، بلکې په کار ده چې غوښتنې او ضرورتونه یې درک شي. د ستونزو د لمنځه وړلو په اړه باید فکر او خبرې وشي.
مهمه دا نه ده چې خلک راټول شي، چکچکې وکړي، او څو ځوانانو ته تقدیر نامې ورکړي، یا ستاینلیکونه ورکړي، او ذاتي مور لاړ شي. اصلا د دې ورځې هدف دا ده چې اول کې ځوان خلکو ته ټولنې ته ور په یاد کړي، بیا د ځوان د ور په یادولو سره د ده غوښتنې، د ده انګیرنې باید خلک درک کړي، ټولنه یې باید درک کړي. موږ په ټولنه کې له بده مرغه دا یوه خبره ده، وایي ځوانان د راتلونکي جوړوونکي دي، او نن یې په همدې پلمه ترنه اخیستې ده. نه، ځوانان د نن ورځې هم جوړوونکي دي. لکه پنړی کی چې په دې ورځ د مانځل لپاره د ځوانانو هغه غوښتنې د ځوانانو ټولنې دي چې هغه وایي چې زه په دغه خپل ټولنې دغه حق لرم دا ول نه درکړل سوی اغلته غوګونه دي چې بیا دغه واوري نو دلته باید هم مونږ غوګونه ولرو هم غوګونه ولرو غږ پورته سي خو څوک یې اوري په چا وایي
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینې د دولت په کچه یو داسې اداره ده همزولو چې باید د ځوانانو د شته مشکلاتو د حل لپاره یې څومره چې په کارو هغومره څه کړي وای. خو وحید احمدزی وایي چې نوموړی معینیت هم د ښځو چارو وزارت په څیر یوازې نمایشي کارونه کوي چې په ټولنه کې محسوس نه دي. دی وایي چې ځوانانو خصوصا د ورزش او زده کړو په برخه کې ګڼو لاسته راوړنو سره خپلې وړتیاوې ثابتې کړې چې باید توجه ورته شوې وای. خو وحید احمد زئی
د ریاضی په برخه کې د هلمند نه یو څوک پاوی او کڅو هیوادونو په ځکونکو کې اول نمبر راغی. د کمپیوټر په برخه کې اسرار خان صدیق کونړ اوسیدونکی ده، هغه ډیر ښه وځلیده. د دې ترڅنګ د ورزش په برخه کې، د کرکټ په برخه کې، د فوټبال په برخه کې، د تکواندو په برخه کې، یعنی دا موږ په دې ډاډه کوي چې افغان ځوان چې ده فوق العاده استعداد لري، مګر دغه استعداد توجه غواړي، د امکاناتو فرصتونه برابرول غواړي. بل موږ دلته ځینې ادارې ایجاد شولې له بده مرغه هغوی ډېرې ونه ځلېدلې په خپلو برخو کې، مثلا د ښځو چارو وزارت نمایشي کار نه دي او هماغه پروژهیي مسله ده. بل دا یوازې په کابل او یوازې په یو څو لوی ښارونو او بلاخره په یو څو کورنیو او یو څو خاصو مېرمنو پورې محدوده ده. او همدغه ډول د ځوانانو معینیت ده، د ځوانانو معینیت په دغه برخه کې هغه مسؤلیت چې لاره او دوی په اسانه خپلو موخو ته رسېدای سوسي کارونو کې، حتی په ځینو ولایتونو ولسوالۍ کې د ځوانانو ټولنې سته ده. مثلا دوی دا څېړلې وسي د پکتیا ځوانانو عمده ستونزه څه شی ده، په بلخ کې عمده ستونزه څه شی ده، د هرات له ځوانانو سره دوی څه کولای سي، حد اقل دغه ټول ځوانان دوی څنګه سره هماهنګ کولای سي، دوی چې تر اوسه پورې کوم کارونه سوي یعنې محسوس نه دي په ټولنه کې.
چپ فریب و خوڑا چپ دوکو خوڑا چی حیا نا بے جنی دنیا کا بو خوڑا چپ فریب و خوڑا چپ دوکو خوڑا چی حیا نا بے جنی دنیا کا بو خوڑا.
دوستانو عاشق الله یعقوب وایي چې له ځوانانو سره داسې چلند کیږي او شوی چې دوی د زده کړو پر ځای مجبوروي د ځینو ډلو ټپلو او اشخاصو لمنې ونیسي. دی وایي ځوانان دې له مشروع لارې خپل حقونه وغواړي.
نو د ځوانانو موینیت ده، زه وایم د ځوانانو د مدیریت وي، خو هغه د ځوانانو ته کار وکړي، هغه د ځوان غوښتنې یو ځای ته ورسي. دغه دروند پیټی د جنگ له بده مرغه په همدې ځوانانو په اوږو ده، یا په هغه لوري کې یا په دې لوري کې، تر ډېره له ټولنیز بې عدالتۍ نه کړېږي. هغه ځوان چې په رښتیا دی مستحق ده چې زده کړې وکړي، د هغه په جای باندې یو بل څوک چې هغومره ظرفیت وړتیا نه لري خو د نورو انګیرنو له مخې هغه ته دغه چانس ورکول کیږي. له بده مرغه په تحصیلي